او د استرالیا مغوندی یو مضبوط ټیم خلاف باندې د منګلو ډلې وکړلو به وکړي.
احمد صاحب داسې معلومی چې افغانستان خو هسې هم له تورنمنټ وتلی دی، د استرالیا لپاره چې امتیازونه یې له دوو نورو ټیمونو سره برابر دي، دا مسابقه څومره مهمه ده او څومره د دوی لپاره له فشار ډکه وي؟
استرالیا به خامخا دغه کوشش کوي، څومره کوشش چې موږ کوو نو تر موږ نه به دوی ډېر کوشش کوي، ځکه چې افغانستان ټیم باندې دومره پریشر بنی دي موږ لپاره، ګټل به ډېر خورا یو ښه مثبت انرژي د موږ لوبډلې ته راکړي، خو استرالیا دې لپاره کوشش کوي چې مخکې ځان په دغه ټورنمنټ کې ځان پاتې کړي، نو کوشش به دوی کوي چې د افغانستان په خلاف باندې دوی یو ښه کرکټ وکړي، تیز کرکټ وکړي، یا د زیاتو منډو کوشش وکړي، نو دغه یو فایده موږ ته راکولی شي په تیز کرکټ کې، که موږ ولرلې ښه بال موږ ته وکړو نو استرالیا راګیرول شي. د افغانستان په نسبت باندې په استرالیا باندې به ډېر فشار وي.
دا دی روان 2022 نړیوال شلو وره جام د لومړي پړاو وروستۍ مسابقې دي، څه درته معلومي شي له دغو مسابقو چې تر اوسه شوي دي او نتیجې تاسې وینئ؟ کوم ټیمونه فکر کوي چې بل پړاو یعنی مپایلو بوته د وتلو زیات چانس لري؟
بیا هم داسې څه نه څه یو دوه ټیمونه به داسې وي چې په کې کوم یو بوزي، خو د ما په اند باندې هند ټیم چې دا سیمی فاینل ته وتلی ده او دغسې ورسره د جنوبي افریقا د سویلي افریقا چانس ډېر ده چې نیمه پای لوبې ته ځان وباسي. په بل ګروپ کې بیا د نیوزیلینډ او د انګلستان چانس زیات ده چې نیمه پای لوبې ته ځان وباسي.
هرې بلې لوبې په شان په کرکټ کې هم ډېره ګرانه ده چې څوک اټکل وکړی شي، خو بیا هم له مسابقو څه ناڅه معلومی شي. ستاسو خپل اټکل څه دی چې کومه لوبډله به اتلولي خپله کړي، پایلو به وګټي؟
د خپلې تجربې نه په لحاظ باندې ویلی سم، دغه د ټیمونو د جوړښت په لحاظ باندې پایلو به بیا هم، البته دا د ما شخصي نظر ده، د هند د انګلستان د لوبډلې به ترمنځ به کېږي، په شر د دې چې دغه دواړه لوبډلې په سیمی فاینل کې که یو بل سره مخامخ نه شي. دغه ترکیب باندې ماته نور معلومات نشته، خو دا دواړه داسې لوبډلې دي چې دغه ورلډ کپ جام یعنی د ګټلو چانس دي دواړو ډېر زیات ده.
د کرکټ د ملي ټیم له یو روزونکي رئیس احمدزي سره مو د نننۍ مسابقې په درشل کې خبرې واورېدې. د پاکستان حکومت د تحریک انصاف دغه تور رد کړی دی چې پر عمران خان په شوي برید کې حکومتي او پوځي چارواکي ښکیل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله د نومبر په 3مه ناوخته خبري غونډې ته وویل دوی نه یوازې دا تور ردوي بلکې تر پلاتون وړاندې د داسې بیان غندنه هم کوي. نوموړي زیاته کړه حکومت د صدر اعظم په امر د پنجاب له حکومت څخه په سمدستي توګه د دې پیښې په اړه رپورټ غوښته.
وفاقي حکومت نے پنجاب حکومت سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے.
حکومت د پنجاب له حکومت څخه غوښتي چې د دې پیښې د شفافو پلټنې لپاره دې په سمدستي توګه لوړ پوړو چارواکو په ګډون داسې ډله جوړه کړي چې په شریکه له لومړي سره د دې پیښې داسې پلټنې وکړي چې رڼې وي، د باور وړ وي، چې ولس ته هر څه څرګند کړل شي. دا له هغه وروسته ده چې د تحریک انصاف یو مسؤل اسد عمر پر ټویټر په خبره کړې ویډیو کې وویل عمران خان ورته ویلي چې پر هغه د برید تر شا شهباز شریف، رانا ثنا الله او میجر جنرال فیصل دي. د پوځ لخوا تر اوسه د تحریک انصاف د دې تور په اړه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند پر کاروان پرون د پنجاب په وزیر آباد کې ډزې وشوې چې په نتیجه کې یو تن ووژل شو او د عمران خان په ګډون 8 تنه ټپیان شول. دې پیښې په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه هم پارولي دي. د مسلم لیگ نون ډلې رهبر او پخواني صدر اعظم نواز شریف، د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بارونی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او یو شمېر نورو سیاستوالو دا پیښه غندلې ده. د امریکا د بارونی چارو وزیر انتونی بلنکن په یو بیان کې ویلي په سیاست کې د تشدد ځای نشته او په کار ده چې ټولې غاړې له زغمه کار واخلي. نوموړي ویلي امریکا د یو جمهوري او پر امنه پاکستان کلکه ملګری او له پاکستاني ولس سره ولاړه ده.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس هم ازادي راډیوي مجله واوري.
ازادي رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. کابل کې د بهیر په غونډه کې د درویش تورانی په کتاب کره کتنه او د هغې زغمل باندې نقد وشو.
اوس د دې کتاب ته ګورې یوه اره خبره غلطه ثابتوي. که څوک ښه شاعر و هغه نو باید د لیکوالي وډاري.
په بغلان کې د لیکوالو هیلې
ډېرې ځوانان په دې کې دي چې یوه فرهنګي او ادبي بهیر فعال کړي.
په غونډو کې لیکوال نقد څرنګه وسخمي استاد منلی وایي.
نقد لیکوال باندې نظر ورکول نه په لیک باندې نظر ورکول دي.
شعر هم لرو.
ته چې لپه کې دانې د اوښکو نیسې بس آخر به دی کوتره شي فنا.
تاریخ ته هم مخه کوو.
د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې تقریبا 200 متره اوږدوالی لري.
نور مطالب هم لرو که تر پایه راسره ملوي. کابل کې د افغان ادبی بهیر په غونډه کې د درویش تورانی پر کتاب کره کتنه او د هغې زغمل باندې بحث وشو. د غونډې یو برخوال مومند اڅړ وړاندیز وکړ چې د دې کتاب نوم شای شو چې شعري کره کتنه یا د شعر کره کتنه وای. ښاغلی اڅړ په دې کتاب کې د درویش تورانی خپلو نقدي تجربو ته اشاره وکړه او وی ویل
کره کتنه او د هغې زغمل کتاب پیل او پای ډیر جالب دی. اول د دینه راځي چې شعر څنګه جوړیږي او شعر چی شاید دا په تصویری ډول یې بیانوي. دی وایي چې دا یو حیولا غوندې سړی ته یو فکر راځي، دای پرېږدي نه، دا فکر بیا ورو ورو پخوي په ذهن کې، د هغې نه وروسته دا بیا په کلماتو بدلوي او بیا څو ورځې ږدي او بیا په خپله بېرته بیا لولي، بیا اصلاحات پکې راولي، د هغې نه وروسته بیا ټولنې ته چې وړاندې شي. دا خپل تجربیات یې هم شریک کړي دي چې دی څنګه شعر جوړوي او څنګه بیا وړاندې کوي. دا ډېرې ګوتې پکې وهي، حتی لس پنځلس ورځې د شعر یخی وي، د هغې نه وروسته بیا دی اصلاحات پکې راولي او بیا کوي ټولنې ته وړاندې کوي. یا دی داسې هم کوي چې دی وایي چې ما درې کتابونه که څلور کتابونه مې وڅنډل راوڅنډل، یو کتاب ترې جوړ شو. ځینې شعرونه بېخي ایسته کوي د هغه نه، ښه شعرونه پکې پرېږدي، ځینې بیتونه د خپلو شعرونو څخه لرې کوي کله چې دی مطالعه کوي.
شاعران ممکن د خپل شعر د بیا کتنې لپاره مختلفې لارې ولري، خو اروپایي ناقدان ټینګار کوي چې شاعر دې د شعر تر لیکلو وروسته یو ځل شعر له ځان سره په ټیټ غږ ولولي، بل ځل دې په لوړ غږ له ځان سره ووایي. دغه کره کتونکي دې ته ارزښت ورکوي چې څوک خپل شعر په لوړ غږ درېم ته ولولي، خو د دې لپاره چې په نوره نړۍ کې د بهیرونو په څیر غونډې کمې دي، دوی ته ناقدان دا لارښوونه هم کوي چې له نوې ټکنالوژي استفاده وکړي، بل ته ویډیو یا ثبت شوی غږ ور ولېږئ چې هغه خپل نظر درکړي، او د بل لپاره د لوستو په وخت مو خپل همشایي ډېرو بارکیو ته ورپام شي. افغان بهیرونه دا کمال لري چې برخوالې د یو په ځای ګڼو کسانو ته خپل شعر اورولی شي. په کابل کې د افغان ادبي بهیر د غونډې بل برخوال نقیب احمد عزیزي د کره کتنه او د هغې زغم تر کتاب پورې دا خبره وکړه چې درویش تورانی دا ثابته کړې ده چې شاعر نثر لیکلی شي او نثار شعر لیکلی شي.
اوس دې کتاب ته ګورې یوه اره خبره دما په نظر غلطه ثابتوي. ځینې خلک یو تصور لري چې که څوک ښه شاعر و هغه نو باید د لیکوالي وډاري، ځکه شاعري خرابي، او که څوک ښه لیکوال و هغه د شاعري ته ګوتې نه وړي، ځکه لیکوالي ځینې پاتې. او داسې خلک چې لیکوالي او شاعري دواړه لکه درویش تورانی وکړی، یعنی دغه خبره دغه تصور یو څه ورسره اثباتېږي چې امکان لري یو څوک دواړه وکړی سي، نو وېره نه ده پکار. هغه ځوانان چې له دې تصوره ویري او یو پرېږدي یو راخلي، نو زه فکر نه کوم ستا اتمن صحیح لاره.
د افغان ادبي بهیر په دې غونډه کې مشاعره هم وشوه چې یو شمېر شاعرانو پکې خپل شعرونه ولوستل او یو برخوالی ذبیح الله بیان وړاندیز وکړ چې د بهیر د هرې درې میاونۍ په غونډه کې پکار ده چې پر یوه کتاب نقدي غونډه ولرو. په کابل کې د بهیر غونډې د پروسه شکل سیاسي تحول له رامنځته کېدو وروسته ځنډېدلې وې، خو په وروستیو کې په منظم ډول د خوشحال بابا فکري بهیر په تالار کې حبیبې لیسې ته څېرمه ترسره کېږي. په ځینو نورو ولایتونو کې هم د بهیر غونډې شروع شوې دي، خو یو له هغو ولایتونو چې پخوا پکې د افغان ادبي بهیر غونډې منظمې ترسره کېدې بغلان دی. د دې بهیر د یوه فعال غړي ولي الله غرور څخه به واورو چې دا غونډې نن سبا څرنګه دي.
په تیر نظام کې چې څنګه مونږ بهیرونه مونږ درلودل، هغه بهیرونه هم د تیر نظام په ورستیو کلونو کې تقریبا چیړنګ وو. اوس چې کوم هغه بهیرونو تولیدات او پیداوار یا یې څوک روزلي وو نو د هغې خلک شته دي، خلک شته دي، خو ورې بهیرونه څوک یو خواړه څوک بل خواړهړل.
چې بهیرونه په بغلان کې نشته نو ادبي ناستې او غونډې تاسو لرئ؟
مونږ ادبي ناستې ښه په ګرم او جوش او ولولو سره مونږ کوو. غونډې
په مشخص وخت باندې دا غونډې ترسره کوي او کنه کله چې سره یو ځای شوي بیا ادبي بحثونه کوي؟
نه نه، دا مونږ داسې لکه غیر ارادي نه کوو، دا مونږ د منظم پلان له مخې او هماغه چې له یوې پنځلسمې نه تر بلې پنځلسمې پورې مونږ د خپل هلته مهالوېش لرو، د منظم پلان له مخې دلته مونږ جوړوو سره کینو سره، کله په یو نوم، کله په بل نوم، کله په حکیمی صنایع پوهنتون کې، کله د بغلان د اطاق فرهنګ په ریاست کې، کله په بغلان په دولتي پوهنتون کې مونږ دا غونډې کوو. پښتو ډپارټمنټ پښتو څنګه رحماني صاحب او غیز استاد او دغسې مصطفا نایل صاحب او نصیر احمد طاهری صاحب دغه خلکې ورسره ټول سره فراز کې دي. خو داسې یو چې مونږ په تېر نظام کې د امیر کول ادبي بهیر درلودو، یا د کوچنار ادبي بهیر وو، یا د الفت ادبي بهیر وو، یا د کټکي ګل دودیزه مشاعره وه، هغه نومونه باندې نه دي. خو اوس مونږ ځانګړو د اونیزو یا د پنځلسمو ورځو ځانګړي نمونه ورکو او مونږ د منظم پلان له مخې نه دغه غونډې او مشاعرې کوو.
غرور صاحب، په وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ادبي بهیرونه بېرته فعال شوي دي او دوی منظمې غونډې لري. څه فکر کوئ چې په بغلان کې به لیکوالان دې ته ضرورت شنه کړي چې د بهیرونه بېرته فعال کړي؟
ځوانان دې ته ګرم دي، دې ته ډېر زیات هیله مند دي، او ورځ تر بلې د فرهنګي هڅې ډېرې قوي کېږي. ځوانان په سیالۍ باندې رادان دي او یو تر بل خپل افکار تبادله کوي، فرهنګي غونډې کوي، او ډېری ځوانان په دې کې دي چې یو فرهنګي او ادبي بهیر فعال کړي.
ولي ولا غرور هیله مند دی چې په بغلان کې به ادبي بهیرونه بېرته د پخوا په څیر وغوړي شي. که څه هم د افغان ادبي بهیر د غونډو له برکته د نقد زغم په ټولنه کې زیات شوی دی، خو لا هم کله ناکله د حاضر کس پر کیسه یا شعر کره کتنه د خوابدي سبب کیږي. په پرمختللو ټولنو کې نقد تر ډېره د خوابدي سبب کیږي نه، علت یې څه دی؟ له نجیب منل څخه به واورو چې په لسګونو کلونه په فرانسه کې اوسېدلی او هلته یې لوړې زده کړې کړي دي.
کله چې د یو چا په کار کې ښه او بد لګوي نو طبیعي خبره ده چې خوب به پکې پیدا کوي، او هر څوک خپل کار ته په ډېر ارزښت ورکوي، ډېر په ډېر درنښت سره ورته ګوري، دا یې زړه نه مني چې خوب پکې پیدا شي.
لیکن په ورته وخت کې خلق خو باید دا تمه هم وکړي چې څوک نقد پې کوي کېدای شي چې هغه د بل خبره سمه وي او د کار په دې شکل باندې بهتره شي او لا پسې شي.
نو ما د اصولو خبره وکړه چې په اصولو کې دغسې چل دی. په واقعیت کې د دې چا کار پوره نه دی او هیڅوک د بل چا د نظر مخه نشي نیولی، او هیڅوک په دې ته تم باید پاتې نه شي چې ټول د ده سره هم نظره وګوسي. اوس راځو چې ولې زمونږ په هېواد کې یا زمونږ په ژبه کې د نقد سره دومره حساسیت لرو. څو علتونه لري. یو علت دا دی چې د لوی اثر زمونږ نقد په یو ډول باندې د تخریز ضد دی. یعنی مونږ یو تخریز لرو چې په هغې کې خاص ستاینه کوو، او د هغې په مقابل کې څه دریږي هغې ته نقد وایو. یعنی چې هغه څه چې انتقاد پې کوو، هغه څه چې بدې وایو، نو نقد په دغه معنا باندې اخیستل طبعا د خوابدۍ باعث کېږي.
یو ډېر ابتدایي اصل تکه کره کتونکي توجه وکړي، هغه دا دی چې د یو اثر ښه او بد دواړه خواوې یادې کړي. فکر نه کوي چې دغه د خوابدۍ کچه به راټیټه شي؟
په اصولو کې باید همداسې واوسي، مګر واقعیت دا دی چې کله چې مونږ د ښه او بد خبره کوو دا هم تعریف غواړي. مثلا که مونږ د یو چا د اثر په باره کې وایو چې ښه اړخ یې دا دی چې ډېر لنډ دی، سړی نه ستړی کوي، او نور بیا پس آینه په بد ویلو شروع کوو، نو دلته دغه لنډوالی په خپله یو عیب غوندې ښکاره کېږي.
خو بیا په عین وخت کې وبخښئ، بیا په عین وخت کې ایجاز خپل یو کمال هم دی. نو خو هر رقم څوک انتباع اخلي، هغه خو بیا د انتباع خبره.
مقصد دا چې دغه کله چې د نقد سره طنز یو ځای شي بیا هر خوا ته تللی شي سړی. خو دا یو اصل دی چې که چېرې د یو څه ښه او بد دواړه وویل شي او په منصفانه ډول قضاوت وشي نو طبعا د خوابدی کچه باید راتی جاشی سرال دی هم کلا چه د بد اخ د پارا اساسی تکی پر نظر کونی ولشی او د خد پارا زواهر پر نظر کونی ولشی نو دا یو ډول درغلی ده چې لیکوال سره کیږي او لیکوال بیا دومره سادن ده چې په دغه درغلی پوه نه شي.
دلته بیا هم د نظر خبره له پامه ونه غورځېده، د جانب مقابل نظر ده،
د نظر خبره د پامه وغورځېده، د جانب مقابل خپل نظر وایي. دغه نظر که چېرته بې طرفه واوسي، یعنی که چاته پکې خار نه وي نو د منلو دی، او که چاته پکې خار وي نو بیا طبیعي خبره ده چې یو خبرې څنګه پیدا کېږي. اوس خبره په دې کې ده چې خار چیرته دی. زمونږ اکثره دوستان چې کله نقدې کېږي فکر کوي چې هغه کوم چې ګوته ونیول شوه هغه دومره مهم ټکی نه و چې باید ورته ګوته نیول شوی وی.
د لبنان مشهور نقاد د تیر پیړۍ عربان وای چې تر ټولو مشهور ناقد دی میخائیل نعیمه، هغه د غربال په نوم باندې یو اثر لري د نقد. په دې کې وایي چې د دې لپاره چې د نقد اصول مراعات کو، د مثال ورکوي چې لیکوال همدې غربال یا غلبیل ته مور اچوي چې غلبیل به وشکیږي، خو که چېرته د لیکوال اثر د غلبیل ته ور اچوي شوبت به وچڼی، یعنی د نقد اصول به مراعات شي. څه فکر کوي چې کله ناکله په افغان ټولنه کې په نقد کې دا ستونزه هم شته چې په ځای د دې چې په اثر خبرې وکړي په لیکوال خبرې کوي؟
دا ستونزه تر ډېره حده مونږ د لیکوال او د لیکلي ترمنځ په توپیر قانع نه یو. که چېرته مو لیکوال خوښېږي لیکنې مو هم زده خوښېږي، او که د لیکوال سره مو دښمني شوه لیکنې هم په دوه پیسو نه اخلو. او دا بیا د هغه وخت کېږي چې د وخت په جریان کې یو څوک د لیکوال په باره کې خپل نظر بدل کړي، نو هغه څه دی چې یو وخت شاهکار وایي بیا کېدای شي د پرورو په بیه هم وانخلي. نو دا زمونږ د نقد یو عمده ستونزه ده چې مونږ د لیکوال او د لیک ترمنځ تفاوت توپیر نه کوو، او دغه نه توپیر د زیاتره د خفګان باعث کېږي.
په افغان ټولنه کې تر ډیره له سیاست رانیولې د ټولنې تر روابطو پورې او تر لیکوالي پورې افراط یو ډول حاکم دی. که چېرته یو ځل یو څوک وایي چې دا پلانی ښه شاعر دی، نو بیا د هغه په هغه خراب شعر باندې هم که څوک خبرې وکړي په دې ناقد باندې نقد کېدای شي، او که چېرته وایي چې دا فلانی کمزوری دی د هغه په ښه اثر باندې هم بیا څوک مثبت خبر نه شي کولی. دغه ستونزه به څرنګه هوارو؟
نو د دې ستونزې د هوارولو لپاره فکر کوم چې شل لارې نشته. دی یوازنۍ یوه لاره همدغه ده چې لیکوال او لیک سره بیل شي. یعنی لیکوال یو شخص دی، یو هنرمند دی، یو مسلکي شخص دی چې یو کار کوي، لکه یو ګلکار چې دیوال جوړوي. نو مونږ د ګلکار خسریتوب او بدسریتوب پسې نه ګرځو، مونږ دې پسې ګرځو چې دیوال به سم راشي. همدغسې نجار که قمارباز وي، که لوچک وي، که بد اخلاقه وي، خو که کړکۍ راته سمه جوړه کړه ښه نجار دی، که کړکۍ راته بده جوړه کړه بد نجار دی. لیک باید هم همدغسې یو معیار په نظر کې ونیول شي چې لیکوال یو شخص دی، ښه یا بد څه چې وي هغه د هغه خپل کار دی، مګر هغه څه چې ما ته راکوي او هغه څه چې زه ترې استفاده کول غواړم هغه د هغه لیک اثر دی. دغه اثر څومره زما غوښتنې ته جواب وایي او څنګه زما خپل باندې برابر دی، نو که چېرې دغه څه نقد وکړو فکر کوم چې تر ډېره به د خفګان کچه راکمه کړو.
په دې تېرې تقریبا نیمې پېړۍ کې چې په افغانستان کې سیاسي مختلف تحولات رامنځته شوي دي، فکر نه کوي چې تر ډېره پورې نقد تر همدغه راچورلي، مثلا له سیاسي اختلافاتو له دغه رقم شیانو چې د چا سیاست له چا سره هم نظر نه وي، نو بیا دغه په اثر باندې هم ډیر سخت ورغورځي، او که سیاست یې ورسره هم نظر وي دغه کمزوري شي ته هم ډیر عالي شی وایي. دغه شي د افغان ټولنې نقد نه دی کمزوری کړی؟
زمونږ ټولنه په مضمون کې د باباګانو ټولنه ده، یعنی چې زمونږ خلک باباګانو ته ضرورت لري، بالغه ټولنه نه ده. او په مقابل کې بیا نو د دښمن هم هماغه د بابا حیثیت لري. یعنی هغه څوک چې زما خوښېږي هغه د تقدس سره حد لوړ بولم، او هغه څه زما نه خوښيږي هغه شیطانی هدا بد بولم. او بیا نو اکثره داسې قضاوتونه هم کوو چې که کله مې یو اثر خوښ نه شي وایي دا به پلاني نه وي لیکلی.
نو اوس که بیرته دا بحث را غونډ کړو استاد منلی، څه باید وشي؟ کوم ګامونه په ابتدا کې باید واخیستل شي چې نقد لیکوال خوابدی نه کړي؟
فکر کوم چې لومړی که موږ همدغه ټیک ته متوجه اوسو چې نقد په لیکوال باندې نظر ورکول نه دي، په لیک باندې نظر ورکول دي. په دویمه برخه کې دا خبره په نظر کې ونیسو چې هر څه مثبت او منفي اړخونه دواړه لري. لومړی مثبت اړخونه وویل شي او ورپسې منفي اړخونه وویل شي، یا حتی ضرورت ونیسو چې منفي اړخونه وویل شي، کېدای شي یو شی کامل د مثبت نظره وکتل شي. کله کېدای شي سړی کې یو شی کامل د منفي نظره وګوري، هغه د اثر پورې ځواب لري. مګر که چېرې د لیکوال او د لیک ترمنځ تفاوت توپیر وکړو، فکر کوم چې تر ډېره به هم د خفګان ستونزه حل کړي.
له استاد منلي په مننې د نقد په اړه د امریکایي لیکوال نورمان فینست پیل وینا ده چې د ډېرو خلکو خوشي شي چې له ستاینو مړه شي، خدای نه خوشي شي چې نقد یې وژغوري.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
په لوګر کې د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا د لرغونو او هنري آثارو همدارنګه د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې زرګونه ټوکه کتابونه، یو شمېر لرغوني ټوکي او د لوګر د هنرمندانو پلاس جوړې شوې هنري تابلوګانې نندارې ته ایښودل شوې وې. سیلانیانو او د بیلابیلو هنرونو هنرمندانو د دې نندارتون جوړول وستایل، خو غوښتنه یې وکړه چې د هنري آثارو د خرڅلاو لپاره دې په دې هیواد او بهر کې بازار ورته پیدا شي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د مرکز پل علم خار پیا عمومي وارد کې د لرغونو آثار او هنري تابلوګانو او زرګونو بیلابیلو کتابونو نندارتون جوړ شوی و. سره له دې چې د خار پیا عمومي وارد کې د دا ډول نندارتونونو جوړول یو نوی ګام و، خو په دې ګټورو چې نندارې ته ډېر داسې خلک ورغلي ول چې په خوا یې د نندارتونونو سره بلدتیا نه درلوده او دا هر څه یې له نږدې وکتل. د لوګر چارواکو ویل دغه نندارتون له جوړېدو یې موخه له لرغونو آثارو او د مطالعې له فرهنګ سره د خلکو بلده ولدی. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیم آزادۍ راډیو ته ویل
تقریبا سلګونو په دې آثار دلته راوړل شوي دي، دغسې عاک او هنري آثار دي، په تاریخي آثار دي، او دغسې تقریبا په زرګونو جلد مختلف علومو کتابونه راوړل شوي دي. او د لارې هم تاسو وینئ چې د کتاب مینوال، دغسې د هنر مینوال، دغسې د تاریخ هغه زده کوونکي یا متعلقین راغلي دي او خپل علمي او هنري او ادبي تنده ماتوي.
د لوګر اوسیدونکي سره لدې چې موبایل او انټرنیټ د اوسني عصر له اسانتیاو څخه بولي، خو وایي دلته ځینې منفي تاثیرات دادي چې یو شمېر ځوانان له مطالعې او نورو بوختیاو ایستلي دي. د لوګر اوسیدونکي فضل رحمان وایي
دغه خدا علاقه من به مطالعه
هله دا چې کتاب لوستنه خوشا کړی. د دې کتابونو یو شمېر اوس لیکل شوی او ځینې له مخکنیو لیکوالو رافات دي. له دوی غواړو چې د لږ مودې لپاره له موبایلونو او انټرنیټ څخه ځانونه لري وساتي ترڅو له کتاب لوستنې سره یې مینه پیدا شي،
شوق او علاقه شون به کتاب او کتابخانی پیدا شي.
د لوګر یو بل اوسیدون کې بشیر احمد ساحل ویل دا ډېر ښه وخت دی او باید دې وروسته عام شي. دغه په خبره د خپل هنر او فرهنګ سره د خلکو بلدول له لومړنۍ ضرورتونو حسابيږي او اړوند ادارې باید توجه ورته ډیره کړي.
د ډیر سر کار ده، ډیر خیب تی کار ده، د شن بیدان سی چون د ډیر هغه اول ضرورتونو کې راځي، نو مونږ په نیک پال باندې نسو او هر کله یې کو.
په ورته وخت کې په دغه نندارتون کې یو شمېر هنرمندان له حکومت څخه د خپل آثار د خرڅلاو لپاره د مناسب بازار غوښتونکي دي. نقاش او خطاط حبیب الله سعیدی هم چې خپل یو شمېر تابلوګان ننداری ته وړاندې کړي وایي
ما کې د مرشد سیلانیان وینو د نقاشي او خطاطۍ له هنر سره نوې بلدیږي. خلک هڅول کیږي زموږ هر تابلو د ځوانانو او تنکو زلمیانو لپاره د هنر د پرمختیا یو الګو ده.
برای رشد هنر
د لوګر د سیمه ایزو چارواکو د معلوماتو له مخې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا دا پر روان مریض کال کې د هنري توکو لرغونو آثارو او کتابونو دویم نندارتون دی چې جوړیږي او د هنر او ادب مینوال د لیدلو لپاره ورځي.
د لوګر د مرکز پل عالم په یو واټ کې مو د لرغونو او هنري آثارو او کتابونو د نندارتون راپور اوریده. وړاندې په دې خپرونه کې له کندوز او روزګان څخه د لرغونو آثارو راپور لرو، خو سمدستي کتابونو ته مخه کوو. په غزنی کې د سیرت النبی د کتاب سیالي ترسره شوه. مخکې تر دې چې په دې اړه په یوه راپور کې جزئیات ترسره شریک کړو، دې ته به راشو چې نبوي سیرت څرنګه لیکل شوی دی. لومړی ځل د امویانو په زمانه کې د حضرت پیغمبر د سیرت د لیکنې هڅې پیل شوې. په دې برخه کې تابعینو په متفرقه ډول هڅې وکړې چې بیا محمد ابن اسحاق د سیرت راغونډ کړ. د محمد ابن اسحاق د سیرت کتاب تر موږ پورې نه دی رارسېدلی. دا کتاب عبدالملک ابن هشام د درېمې قمري پیړۍ لیکوال له سره ولیکه. ابن هشام وایي چې د دې کتاب د ابن اسحاق د سیرت تصحیح ده. ابن هشام څرګندوي چې د په دې کتاب کې هغه مطالب چې ده ته بې ربطه ښکارېدل لرې کړي دي، ځینې معلومات یې پرې ورزیات کړي دي. د عربي تاریخي سرچینو په وینا ابن هشام د ابن اسحاق له سیرت څخه د انبیاو تاریخ له آدمه تر ابراهیم علیه السلام پورې لرې کړی دی. د اسماعیل علیه السلام د زامنو تاریخ هم حذف کړی دی. په خپله ابن هشام وایي چې هغه څه چې د خلکو په خوښه برابر نه وو هغه یې لرې کړي دي. همدارسې د ابن اسحاق له لیکلي سیرته شعرونه کم کړي دي چې شاوخوا 15% یې پاتې دي. ابن هشام په بصره کې زیږیدلی او 18 کاله وروسته له ابن اسحاق څخه په مصر کې وفات شوی. تر دې وروسته بیا د سیرت په لسګونو کتابونه لیکل شوي دي چې اصلي مرجع د ابن هشام د تصحیح شوي سیرت کتاب دی. اوس په غزنی ته مخه کړو چې هلته د سیرت د کتاب د لوستلو په سیالۍ کې په 100 کسانو ونډه اخیستې ده چې ډېری یې نجونې دي. نور حال په دې راپور کې.
په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون ادارې د جمعې په ورځ د سیرت النبی کتاب د لوستنې سیالۍ پروګرام جوړ کړی و. په دغه سیالۍ کې د غزنی او پکتیکا په 100 پیغلو او ځوانانو ګډون کړی و. د دغه پوهنتون چارواکي وایي له دغه کار څخه یې موخه د خلکو له کتاب سره مینه پیدا کول او تر څنګ یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ژوند او شخصیت خلکو ته ورپیژندل دي. ډاکټر خیرالدین نثار د دغه پوهنتون رئیس دی. نوموړي د سیالۍ ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل له دغه ډول سیالیو سره د خلکو په علم او پوهه کې زیاتوالی هم راتلی سي.
ستره لار ده، بیا به هم همدغسې سیالۍ په همدې لار کې په کار اچو تر څو مو هیوادوال، ګډونوال، محصلین، شاګردان، علما پر همدغه لاره باندې حق وکړو او دغه لاره انتخاب کړو.
حکیم الله د غزنی اوسیدونکی او د دغه سیالۍ ګډونوال دی. دی خوشحاله دی چې په یوه علمي او پوهنیزه سیالۍ کې ونډه اخیستې. هغه په دغه سیالۍ کې د ګډون هدف بیانوي.
زما هدف دغه شی اوس چې د نبی علیه السلام له سیرت او سلوک سره د دې ژوند طریقه رویش سره اشنا شو، له هغه سره بلد شو، د هغه ښېګڼې هغه ښهوالی په ځان کې راولو، په جامع کې وګورو او له هغه نه بیا مثبت استفاده وکړو، لکه د نبی علیه السلام لارښود په ځان لپاره سرمشق وکړو.
یو بل ځوان هم چې خپل نوم یې نه دی اخیستی او په دغه سیالۍ کې ګډون کړی دی وایي ټول ځوانان باید په دغه ډول غونډو، سیالیو او پروګرامونو کې ګډون وکړي تر څو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي. زه باور یم چې نن مې ډېر څه زده کړی دی.
رسول الله سلام ځوان پاړه تر موږ څخه امتحان اخیستل کېږي او موږ ته د رسول الله سلام ځوان راپېژني، نو موږ ډېر خوشحاله یو چې دلته امتحان وکړو. کتاب کې موږ د رسول الله سلام ځوان کردار هر عمل موږ زده کړو.
په غزنی کې ډیری کسان په دغه ځای کې د کتاب لوستنې د سیالیو او پوهنیزو پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دوی په باور دغه ډول سیالۍ، علمي او پوهنیز پروګرامونه علم او پوهې ته لار هواروي، ځوانانو ته جرأت ورکوي او مطالعې ته د خلکو پام اړوي. په غزنی کې ګڼ شمېر دیني عالمان هم دغه ډول پروګرامونه یو ګټور عمل ګڼي. مولوی رحیم الله جمیل په دغه غونډه کې د سیالۍ ګډونوالو ته وینا وکړه. هغه وویل دغه ډول پروګرامونه د خلکو ترمنځ نفرت له منځه وړي او خلک سره نږدې کوي. ښاغلی جمیل زیاته کړه هر څوک چې د پیغمبر په ژوند، شخصیت او افکارو پوه سي بیا نه غواړي چې له لاسه یې خلک آزار سي.
په همدغه میکانیزم باید وچلیږو او صورت مهم باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاره برابر او طریقه برابري. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هغه وخت موږ تاسو شفاعت کولی سي کله چې دغه سي غونډې ولمانځو، کله چې دغه سي یو قانون جوړ کړو، کله چې دغه غونډې عملي کړو.
په غزنی کې په دا وروستیو کې د کتاب لوستنې د سیالیو پروګرامونه زیات شوي. څو ورځې وړاندې د غزنی مرکز اړوند په کلای شاده سیمه کې د کتاب لوستنې سیالۍ ترسره سوه چې شاوخوا 400 کسانو پکې ګډون کړی وو او زیاته برخه یې نجونې وې. خو تر هغه څو ورځې وړاندې په نوابات او توحید آباد سیمو کې هم د 100 کسانو ترمنځ چې زیاته برخه یې نجونې وې د کتاب لوستنې سیالۍ ترسره سوې وه.
په غزنی کې د سیرت نبوي د کتاب سیالۍ ترسره شوې. د یو ناول پاڼې به اوس راواړو. دا پاڼې زه نه اړوم. د غزنی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د انګریزي څانګې د دریم کال محصل احمد زبیر طبیب زی اړوي. د امریکایي مشهور لیکوال د نوبل د جایزې د ګټونکي ارنست همنګوی کتاب زوړ سړی او سین لوستلی دی. همنګوی دا کتاب په 1955 کال کې ولیکه او بیا یو کال وروسته چاپ شو. له احمد زبیر طبیب زی څخه به واورو چې په دې کتاب کې څه دي او ولې دا ناول د لوستو لپاره غوره کړی دی.
ها کتاب د سی استاد صاد الدین شپون ژباړلای دا چې پټیر خاستان دا څو پټیر شکل باندې کتاب ژباړل شوی پښتو ته هم او دا کتاب جالب دی بده چې ما ته شخصانه سي کرکټرونه ډیر پکې کوم ول هغه شخصي د داستان مخته دا کتاب نه یوازې دا سی په هر لحظه کې یو شخص ورکشوي او جذبوي پستلاسي باید دا کتاب نور هم په مطالعه کې او هر لحظه ته دا سی پسلا فکر درچې وي څه به کېږي او څنګه به کېږي. نو ډېره جالبه قصه لري، ډېر جالب داستان لري چې یو سپینګیری وي او د مایانو پسې راوتلی وي په آزاد سمندر کې ګرځي، نو بیا پس ته دی مایه ګیروي بیا څنګه کېږي. نو ما شخصا ډېر زیات خوښ سولو او په ډېر ښایسته شکل باندې هغه دې سپینګیری هغه کوم افکار سي ارنست همنګوی بیانوي په کوم شکل باندې دا په قلم باندې لیکي او دا په کاغذ باندې چوي دا ډېر جالب بولو. او بل چې داغه د کرکټرو ته وخت ځای وي داغه کوم درس هغه پنځه په دا موضوع کې پروت ده څه کې دا انسان ته همیشه داسې انګیزه ورکوي چې انسان کا په ژوند کې څومره ماته وخوري او څومره مشکلات تیر کړي. مثلا دا کتاب کې چې ما اول وستل دا سپینګیری په سمندر کې په مایانو پسې وتلی تقریبا 15 شپې او ورځې دوه تیر شوي خو د یو مایه هم نه یې نیولی، مګر بیا هم نا امید نه یو هلی ځلې کوي یو ورځ بیا یو غټ مایه نیسي خو بیا هم مثلا مایه له لاسه ځي. تر لسه ټولو دوه مسایلو سره هغه د سپینګیري هغه فیصله هغه قوت او مقاومت او هغه استقامت ټول پکې بیانېږي چې دا زموږ لپاره نن ورځ یو درس ده.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
مخکې تر دې چې تاریخ ته مخه کړو د شعر دنیاګۍ ته به مو یوسو. آمینې فنا خپل یو شعر آزادي راډیو ادبي مجلې ته راستولی دی، له دوی مننه کوم. دا شعر سره اورو.
کلمینې دې منکر شي فنا، کلمینې دې منکر شي فنا، وی نا خدای مکړه کافر شي فنا. یو نظر د الهام سترګو پر وکړه، یو نظر د الهام سترګو پر وکړه، چې ټپشي چې سندره شي فنا. ستا سړګې دریا عبدلالو جواهرو، کاش دې زړه کې مرغلره شي فنا. که رضا دې وي چې ستا حضور ته درشي، که رضا دې وي چې ستا حضور ته درشي، تر الوته بی وزره شي فنا. ته چې لپه کې دانې د اوښکو نیسې، تچ لپک دانے دو کنی سے، بس آخر بدے کوتر شی فنا، بس آخر بدے کوتر شی فنا. کلمین دے منکر شی فنا، وی نا خدای مکڑا کافر شفنا وی نه خدای مکره کافر شفنا.
په کندوز کې تاریخي سیمې او عبیدی د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي. د کندوز یو شمېر فرهنګیان او اوسیدونکي دې مسلې ته اندېښمن دي. دوی وایي که چېرته د کندوز د تاریخي عبیدو بیا رغونې ته پاملرنه وشي، نو د بهرنیو او داخلي ګرځندویانو توجه به ور واوړي، چې له یوې خوا به دولتي عواید زیات شي او بل پلو به د دې ولایت تاریخ خوندي شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندوز یو شمېر فرهنګیان او اوسیدونکي وایي په تیرو شلو کلونو کې په یاد ولایت کې د تاریخي سیمو او عبیدو د بیا رغونې په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. اوان یو شمېر تاریخي سیمې د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب او په استوګنو سیمو بدلې شوې دي. شپېته کلن عبدالغفور چې ځان د کندوز ښار د چهل دختران د سیمې اوسیدونکی معرفي کوي، وایي چې په دغه ولایت کې د ډیرو تاریخي عبیدو د لمنځه تلو وضعیت دوی اندیښمن کړي دي.
یک تپه از جمله تپه آثار تاریخی در آبادات تاریخی ثبت است.
د چهل دختران تپه یو تاریخی تپه ده. د پاخو مر یو شمیر مشران وایي چې د چهل دختران تپه د کندوز بلایسار ملمستونو او لرغونوالی تر سلو کلونو زیات دی. موږ د طالبانو د سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوو چې د دې ولایت د تاریخي عبیدو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
د دې ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي تاریخي عبیدې کلتوري میراث او د یو هیواد فرهنګي شتمنۍ بلل کیږي او باید حکومت یې ساتلو او بیا رغونې ته جدي پاملرنه وکړي. فرهنګي فعال زیارمل خپلواک ازادۍ روډیو ته وویل
دغه لرغونی آثار دي چې راتلونکو نسلونو ته د ټولنې برام او د هغوی خپل تیر تاریخ او کلتور په ګوته کوي، نو د دې ساتنه او پالنه لازمی او ضروری ده چې نظامونه په دې برخه کې باید کوټلي ګامونه واخلي.
د یاد ولایت یو بل فرهنګي فعال فیض الله دولتزی هم ورته خبره کوي.
دغه تاریخی او لرغونی آثار چې د یو ملت د فرهنګ ښکارندوی کوي د هر ورځې په پرتله د تخریب په حال کې دي. زموږ هیله له اوسنی حاکم حکومت څخه دغه ده چې دغه لرغونی آثارو او تاریخي ابداتو ته باید په کلکه توجه وشي.
د کندوز د اطلاعات او فرهنګ د ریاست چارواکي هم وایي چې په تیرو کلونو کې په دغه ولایت کې ځینې تاریخي سیمې غصب شوي او خپل سرې کیندنې هم پکې ترسره شوې دي. د دغه ریاست د کلتوري میراثونو مسؤل احمد جاوید رنجبر ازادۍ رادیو ته وویل
در پروژه های انکشافی خود ما داریم صحات تاریخی را باید ترمیم.
زموج پا پرمختیه پروژو که در لرغون سیم و عبدو بیا رغوانه او ترمیم شامل دی او موج حتی که و کمی تاریخی عبدی چه در لرغونوالی پا لمری درجه که دی اغا بیا و رغو ترسو لرغونی عبدی لمن زولاری نسی او یا هم در خلق و للوری غصب نسی.
دی چارواکو دی معلومات لمخی پا در ولایت که نون از تاریخی سیم و عبدی موجود دی. کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه ګڼل کیږي. دغه ولایت د تاریخ په اوږدو کې په بیلابیلو نومونو یاد شوی، لکه اپاسکا، کوهندش، کندوز او کندوز، او پر دې سربیره په فردوسی توسی شاهنامه کې هم 15 ځله د کندوز یادونه شوې ده او دا په خپله د کندوز لرغونوالی ثابتوي.
په کندوز کې تاریخي ځایونو ته اندېښنې، ورته اندېښنې په روزګان کې هم شته. په دې ولایت کې په لسګونو داسې سیمې شته چې د یو شمېر مسؤلینو په وینا تاریخي ارزښت لري. له دغو ځایونو څخه یو هم د مرکز چرینکوټ په مهرآباد سیمه کې کافر کلا ده. د دې راپور په پیل کې د دې کلا په اړه د روزګان د اطلاعات کلتور ریاست د اطلاعاتو د برخې د مسؤل محمد سمیر څرګندونې لرو.
دا د انګریزانو په وخت کې د هغوی نظامي بیسو چې د انګریزانو هغه نظامي کسان دلته پکښې اوسېدل، نو دغه دوی دلته د خپل ځان د ساتنې لپاره دلته بعضې برجونه هم جوړ کړي دي چې یو برج دغه دی پر دغه طرف ته، یو برج هغه طرف ته دی، یو برج هغه طرف ته دی. د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې هغه تونل تقریبا 200 متره اوږدوالی لري. دغه تونل څخه به دوی د دغه نظامی بیس لپاره د دغه ترینکوټ سیند چې د کاپیکلا په څنګ کې تیر شوی دی د دغه د اوبو څخه به دوی هغه اکمالات کوله د خپل اوبو اکمالات به دوی د تونل د لارې
د دې تر څنګ د دې سیمې یو قومي مخور شاوخوا بیا کله ناجی اسدالله هم د کاپیکلا د تاریخي ارزښت پړه ازادي راډیو ته داسي وویل.
د دې تاریخ په اړه زه دغه قدری معلومات لرم چې دغه کاپیکلا په نامه چې یادیږي او د چبدا د مخ پر کوبله چې ودری چپل اس خواته اسور غون چې دی د اسلام ځای وو. نو دغه اسلام او دغه کوپارو مقابله سره کول چې دا کوپار شکست وخوري بلاله بیا د روزګان کې بیا خط دی جوړ کیتره غرو تر غرا سنگر ولې دي ست سنگر په نامه دی د دغه چوریه ته چې ورڅ پر دغه چواره باندې د سنگر په نامه دی دا سنگر ولې بیا د دې الته و چې ویول د منچکی ټوجي پاک دغه کوپارو شکست دغه ځای سوخه اوغ د اسلام ځای و دغه د کوپارو ځای.
مولوی شرف الدین ساجد چې د ورزګان د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې د ګرځنده او فرهنګ امیر دی ازادي راډیو ته ویل دی په دغه ولایت کې په جورستی کې د تاریخي سیمو د تثبیت لپاره یو ولایتي کمیټه جوړه کړې ده چې وشي څومره تاریخي آثار لمنځه تللي او څومره پاتې دي او په کوم حالت کې قرار لري. دی وایي د دې څېړنو ښودلې ده چې ګڼې تاریخي سیمې د خلکو له خوا غصب شوي دي خو وایي اوس یې هوډ کړی دی چې دا به د غصبګورو له منګولو را خلاصوي.
غصبیات په کې دی چې حریمونه ډېر غصب شوي مکمل کدی نه غصب شوي حریم ډېر غصب شوي
یعنی تاسو پلان لرئ چې دا راوګرځو؟
موږ پلان لرو ان شاء الله العزیز چې پاینده کې دا ځای راوګرځو. دا راځي چې یوازې دا ځای نه هر ځای کې موږ عریضه کړی دی کوشش کوو.
د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ولسوالۍ کې دوه ډېر تاریخي آثار او بستاني صحیح شتون لري چې د دولت د نه پاملرنې له امله په تیرو څو لسیزو کې یو شمېر لمنځه تللي او ځینې نورې اوس هم د لمنځه تلو په حال کې دي.
دا ازادي راډیو ادبي مجله د خبرونه مو هم دومره وه. تر بلې وې مو زحمت شي بر په خدای سپارم. شدي وي
و ما دې کوچلې و عمر زر کې و Tamalo ma Turashpa شهادت را خون نشین خاله ندمالو نشین خاله ندمالو